السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت ټول والیان او ولسوالان د درې ورځو لپاره کندهار ته وربلل شوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، دا والیان او ولسوالان د و درې ورځني سیمینار لپاره کندهار کې غونډ شوي. د هغه په خبره، په دغه سیمینار کې والیانو او ولسوالیانو ته د هغوی د کاري استقامتونو، د قوانینو د ښه تطبیق او له خلکو سره د ښه چلند په اړه معلومات ورکول کیږي او ویناوې ورته کیږي. مجاهد ندی ویلي چې دا والیان د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره ګوري کنه. د طالبانو د حکومت ټول والیان داسې وخت کندهار کې جرګه شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لږ تر لږه څلور ځله د بګرام اډې د نیولو په اړه څرګندونې کړې دي. تر څنګ یې د طالبانو حکومت تېرې اونۍ په ټول هیواد کې د لږ تر لږه دوو ورځو لپاره انټرنیټي او مخابراتي شبکې هم بندې کړې وې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي غواړي پولیسو ته د اوسنیو رنجر موټرو پر ځای نور موټر واخلي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیوي پیغام کې دا خبرې کړې دي. قانی ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه دا پریکړه د دې لپاره کړې چې نوي موټر د افغانستان له جغرافیې سره سازګار وي او لا اغیزمن تمام شي. د راپورونو له مخې د افغانستان له پولیسو سره یو وخت لږ تر لږه 40,000 رنجر موټرې وې چې سلګونه یې د پرزو د کمښت، ناسم ترمیم او ډېر نور عواملو په سبب کبال شوي. هر رنجر لږ تر لږه $1,500 تمام شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دې هیواد ښځې، ځوانان او د بېلابېلو قومونو استازي هغه کې د هیواد دننه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي. بینټ دا څرګندونې په جرمني کې د افغانستان د لوی ملي چتر په نوم جوړه شوې غونډه کې په آنلاین بڼه کړې دي. په سوریه کې نن د پارلمان د نویو غړو لپاره ټاکنې وشوې. په ټاکنو کې عام خلک په مستقیمه توګه رایې نه ورکوي، بلکې د هغوی 6,000 استازو په خپلو حوزو کې د خلکو په استازیتوب رایه ورکړه. تمه ده د پارلمان 2/3 برخه له دې ټاکنو غوره شي او یوه برخه به یې اوسنی ولسمشر احمد الشرع انتصابوي. او د چک جمهوریت د پخوانی صدر اعظم په مشرۍ انو ګوند د دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې. بابش د اروپا د اوسنیو سیاستونو او له اوکراین سره د پراخو مرستو مخالف دی. میلیاردر اندری بابش به د حکومت د جوړولو لپاره له یو بل ګوند سره ائتلاف کوي، ځکه په یوازې د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان ګټلې څوکۍ بسنه نه کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د افغانستان په اړه بحثونو کې باید ټولې خواوې شاملې وي.
ښځې، ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بېلابېل اقشار، هغه که په کور دننه دي او که اوس مهال جلا وطنه دي، باید ټول د دې بحثونو برخه وي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې خبریالان غلي کړای شوي، خبریالان هم وېرېدلي.
دینی خبریالان په میاشتو د حاکم نظام له خوا بندیان کیږي او دا په رسنیو او تبان سی او ډیر منطق اغیز اچوي.
امریکا ویلي د غزې جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي، خو راپورونه وایي چې نن هم هلته جګړه شوې. د افغان د افغانستان د کرکټ د لوبڅار احمد شاه پکتین ژوند او فعالیتونو ته مو هم کتنه کړې.
د لوبڅارۍ سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو، نو له هغه وخت نه زه له کرکټ سره وم. لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ دپاره دایر شو په کابل کې، زه د هغه برخه وم.
او د ښوونکي نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې یو شمېر ښوونکي په افغانستان کې وایي چې په کور کې نیول شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه تخراغ لیز اسد الله لودینیم، تخنیکی چارې زموږ همکار شفیق یار مختوړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د هیواد ښځې، ځوانان او د بېلابېلو قومونو استازي ګډون ولري. ریچارډ بینټ پرون د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په نوم یوې ناستې ته په انلاین وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو د میکانیزم پر رامنځته کېدو هم ټینګار وکړ. د دې ناستې نورو ګډونوالو په افغانستان کې د تلپاتې سولې، پراخې ولسواکۍ، ملي یووالي، د بشري حقونو پر رعایت او د وګړو په یو شان مشارکت او ورته نورو مسلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي، په افغانستان کې سولې، ډیموکراسۍ او ملي اجماع ته رسیدل یو لوړ او ارزښتناک هدف دی او ترلاسه کول یې په ټول شمولوالي او هر اړخیز مشارکت سره ممکن دی. نوموړي پرون شنبه د اکتوبر 4 د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس ته په انلاین وینا کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دې هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي حقیقت د هیواد دننه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي.
ښځې، ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار، هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطنه دي، باید ټول د دې بحثونو برخه وي. دا اړینه ده چې د بشري حقونو بحث او پریکړې په ټولو برخو کې یو شان واوسي او په ټولو برخو کې دا غږ یو ځای بدرګه شي.
نوموړي په افغانستان کې د حساب ورکولو او مسؤلیت منلو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړتیا ټینګار وکړ او ویل معافیت هغه مهال رامنځته کېږي کله چې ناسم عملونه بې سزا پاتې شي، کوم چې په خبره یې د سرغړونو د تکرار اساس جوړوي او دا هغه پدیده ده چې افغانستان له لسیزو راهیسو ورسره مخ دی. دا کانفرنس پرون شنبه د اکتوبر 4 په جرمني کې د افغانستان د لوی ملي چتر په قربتوب جوړ شو او پکې د سیاسي ګوندونو، ټولنیزو شوراګانو او مدني بنسټونو استازو او یو شمېر افغان شخصیتونو په حضوري او انلاین بڼه ګډون کړو. د دې ناستې د جوړونکو په وینا، د افغانستان لوی ملي چتر یو خپلواک ائتلاف دی چې د افغانستان دننه او بهر د سیاسي، مدني او ټولنیزو ګوندونو او بنسټونو له لوري د سولې، ولسواکۍ، ټولنیز عدالت او د یو ګډ ملي دریځ د رامنځته کولو په موخه جوړ شوی. د دې ائتلاف د مشرتابه شورا یو غړي نجیب الله رحماني دې ناستې ته په وینا کې وویل،
د دې ناستې هدف د کوم ځانګړي سیاسي جریان لپاره تبلیغات نه دي، بلکې د ټولو هغو حرکتونو لپاره د یو پلیټفارم چمتو کول دي چې غواړي افغانستان له اوسني بحران ووځي او د سولې او ثبات په لور حرکت وکړي.
د مدني او د خوځو د حقونو فعالې او د دې ناستې یوې ګډونوالې نازمه نوین مومند ازادي راډیو ته وویل، دغه ډول ناستې د افغان خوځو انجونو د غږ اورېدو لپاره ښه دریس کېدای شي.
دا ډول ناستې خوځو ته فرصت ورکوي چې راشي او خبرې وکړي، که څه هم له بده مرغه په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د دوی لپاره دا ناممکنه ده چې خپل غږ پورته کړي. مګر موږ دلته چې په بهرنیو هېوادونو کې ژوند کوو او د خپلو خلکو له منځه راغلي یو، غواړو د دغه ډول ناستې له لارې د دوی غږ او ستونزې تر نړۍ ورسوو.
رسولي اول سواکي لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په پریکړه لیکي، په افغانستان کې په دوامدار سولې او ولسواکۍ ملي والی د وګړو یو شان مشارکت، د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادۍ په ساتنه او په دې هیواد کې په متوازن بهرني سیاست ټینګار شوی. د ناستې ګډونوالو د غراز له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي او ولسي بهیرونو او جریانونو ملاتړ وکړي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له زمینې برابرولو ډډه وکړي. د غراز د یوې هر اړخیز او ټول شموله سولې ملاتړ وشي او د بشري حقونو د بنسټیزو ارزښتونو د دفاع لپاره عملي اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په بهر کې د طالبانو د حکومت ضد ناستې او کنفرانسونه د دوی په چارو هیڅ اغیز نه لري. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع کړي او دغه ګوندونه د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړي، خو دغه ادعاوي د افغان سیاسي ګوندونو له لوري رد شوي دي.
و موږ دل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په جرمني کې د افغان سیاستوالو فعالانو یوې غونډې ته په انلاین ډول ویلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه هر ډول بحثونو کې باید د افغانستان ښځې، ځوانان، د بیلابیلو قومونو استازي او نور مهم کسان ځانونه وویني. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو د افغان خبریال مهدي انصاري د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو عدلي او قضایي سیستم په تیرو څه د پاسه 4 کلونو کې د خبریالانو او د دوی د نظام د منتقدینو د ځپلو او خاموشه کولو یوه پروسه پیل کړې ده. افغان خبریال مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشتي برچي سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په 1.5 کال حبس محکوم کړ. یو شمېر افغان خبریالان چې اوس مهال په افغانستان کې کار کوي وایي چې د طالبانو لوري د خبریالانو په وړاندې ځپونکو سیاستونو سخت ډار کړی چې له امله یې د دوی په کارونو منفي اغېز پرېښی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بخښنی نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت غواړي د خبریالانو، مدني او د بشري حقوقو د فعالانو د خپل سر نیونو او د جبري اعترافونو لاري د دوی आवाज غلې کړي. ایمنیسټی انټرنیشنل په یو بیان کې چې له طالبانو سره د بندي خبریال مهدی انصاری نیول کېدو او له هغې د جبري اعتراف اخیستل کېدو ته په اشاره لیکلي چې دا خبریال له یوې نادلانه محاکمې وروسته زنداني شوی. افغان خبریال مهدی انصاری تیر لمریز کال د تلې په څلورمه د کابل له دشتي برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. په وروستیو کې طالبانو ته نږدې رسنیو د هغه یو اعتراف خپور کړ چې هغه پکې له جلاوطن رسنیو سره د همکارۍ په خبره اعتراف کړی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اکتوبر په دویمه د ښاغلي انصاری اعتراف یو جبري اعتراف بللی او په یو بیان کې د عادلانه محکمې له اصولو او د خبریالانو له حقونو سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې دغه افغان خبریال ژر تر ژره خوشي او هغه ته د مناسبې درملنې، مدافع وکیل او له خپلې کورنۍ سره د منظم ملاقات حق ورکړي. یو شمیر افغان خبریالان چې اوس مهال په افغانستان کې کار کوي وایي د طالبانو له لوري د خبریالانو په وړاندې ځپونکو سیاستونو سخت ډار کړی چې لامل یې د دوی په کارونو منفي اغیز کړی. په پلازمینه کابل کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره، ځکه چې هغه کوم خبریالۍ تعهد شوی د هغه ترسره کولو لپاره خبریالان به تل هڅه کوي، خو له بلې خوا نه دغه ویره هم د خبریالانو له منځ کې خپرېږي، ځکه چې ډېری خبریالان په میاشتو د حاکم نظام له خوا نه بندن کېږي او دا په رسنیو تبان سي او ډېر منفي اغېز اچوي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې افغان خبریالانو ته د بیان حق ورکړي ترڅو خبریالان خپل رسالت په سمه توګه ادا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په خپل تازه بیان کې خبرداری ورکړی چې طالبانو عدلي او قضایي سیستم په تیرو څه د پاسه څلورو کلونو کې د خبریالانو او د دوی د نظام د منتقدینو د ځپلو او خاموشه کولو وسیله ګرځولې. د عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي د یوې عادلانه محکمې لپاره اړتیا ده چې تورن کستا د ځان سپیناوي لپاره حق ورکړل شي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پکتیا ولایت د استیناب محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی ازادي راډیو ته وویل
اساسي اصل په محکمه کې هغه ده چې د ټولو خلکو د سترسي یا لاسرسله عادلانه محکمې ته، او عادلانه محکمه کله منځ راځي چې هلته اصول د محاکمې وي. په هر قضایي سیستم کې چې اصل د اصول د محاکمې نه وي، هلته حقوق د متهم، د مظنون دا نه پایمالیږي او هغه محکمه بیا عادلانه محکمه نه وي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغو نیوکو انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي. که څومره طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت پر بنسټ د بیان ازادي تجمن دي، خو افغان خبریالان وایي طالبان د هغه څه د خپرولو اجازه نه ورکوي چې د دوی له سخت دریزی پالیسۍ سره په ټکر کې وي. افغان خبریالان وایي د طالبانو په حکومت کې معلوماتو ته لاسرسی په هر وخت سخت شوی او هر خبریال چې د سالم انتقاد په بڼه د حکومت په خلاف خبر خپور کړي له ګواښ سره مخ کیږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت ته سخت اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې په کابل، غزنی او پروان کې اوس مهال لږ تر لږه شپږ افغان خبریالان له طالبانو سره د نامعلومو جرمونو په تور زندانیان دي چې باید ژر تر ژره خوشي شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
وروسته له دې چې فلسطیني حماس ډلې په غزه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پلان ته مثبت ځواب ووایي، بېلابېلو هیوادونو د پرمختګ ستایل دی. حماس او اسلامي جهادي ډلو د ولسمشر ترامپ د طرحې ځینې برخې منلې دي. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو، ترکیه او اردن د ترامپ پلان او د حماس غبرګون ستایل دی. که څه هم امریکایي چارواکو له هغې ډلې د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د غزې جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي او هلته روان بمبارد ولاړ شي، خو راپورونه وایي چې نن هم په غزه کې جګړه روانه وه او څو ځایه بریدونه شوي. تفصیل له احمد تکلاورو.
د اسرایلو پوز وایي چې لای هم د غزه په خار کې پوځي عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې خپل مینو ته د نستنیږي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر اسرایلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سمدستي ودروي. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې حماس او د اسلامي جهاد ډلو د اسرایلي یرغملو د خوشې کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. په عین حال کې د غزې د ملکي دفاع ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په غزه کې بیگانه شپه ډېره سخته تیره شوه او اسرایلو لسګونه بمبارۍ او د توپونو حملې وکړې. بسال چې اداره د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ژغورنې عملیات کوي زیاته کړه چې د اسرایلو په بیگانیو حملو کې شل کورونه ویجاړ شوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې عملیات د غزې په خار کې دي او د دې سیمې له اوسیدونکو څخه یې غوښتي دي چې خپلو کورونو ته دې نه ځي. د پوځ ویان ډګروال اویخای ادرایی پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې اسرایلی پوځیان لا هم په دې سیمه کې عملیات کوي او د خلکو ستنېدل خطرناک کار دی. په غزه کې د اسرایلو په پرونیو حملو کې لږ تر لږه اویا کسان وژل شوي وو. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل اسرایل باید پر غزې بمبارۍ سمدستي ودروي تر څو یرغمل شوي کسان په خوندي او چټک ډول خوشي شي. حماس پرون ماښام د ټرمپ د شل فقرهیي پلان ځینې برخې ومنلې او اعلان یې وکړ چې چمتو ده ژوندي او مړه اسرایلي برمته خوشي کړي او د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو ته کښېني، خو دې ډلې د خپلو وسلو د سپارلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د حماس له دې اعلان وروسته ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه ولیکل چې دی باور لري دا ډله دایمي سولې ته چمتو ده. هغه پر اسرایلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سمدستي ودروي څو اسرایلي برمته په خوندي ډول راخوشي شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي نن وویل دا ډله له همدې شېبې د ټولو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو ده. د دې ډلې یو بل چارواکي وویل مصر چې مخکې هم د منځګړي رول لوبولی دی کولی شي د فلسطیني ډلو په ګډون د غزې د راتلونکي په اړه د یو کنفرانس کوربتوب وکړي. همداراز د اسلامي جهاد ډلې نن په یو بیان کې د ولسمشر ټرمپ د پلان په اړه د حماس دریځ تایید کړ.
اوریدونکو په یو بل نړیواله مسله کې تم کیږو، خو هغه د سوداګرۍ او اقتصاد له ډګره خای د بیتکوین یا د ډیجیټل اثارو نوم مو اوریدلې وي، خو لبای چې اوس څومره د خای زیات خبرونه وسی د دې اثارو ارزښت یو نوې ریکارډ ټینګ کړی. نور بیل نوریاس نوری وورو
د لومړي ځل لپاره د بیتکوین بیا له 125,000 ډالر واوښته او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل آثار کریپټو کرنسی د یکشنبې په سهار د بیت سټمپ د راکړې ورکړې په پلاتفورم کې تر 125,000 پورې پورته شوه. وروسته یې بیا یو څه راکمه شوه او نږدې 125,000 ډالرو ته ورسېده. د ډیجیټل په تر ټولو د لوړې بیې په دغو آثارو کې څوک پانګونه کوي؟ ویل کېږي لوی پانګوال د بیتکوین د پیر او پلور کاروبار کوي. کارپوهان د بیتکوین د دې نوې لوړې بیې څو دلایل په ګوته کوي. له یوې خوا د پانګې اچونې لوی بنسټونه اوس خپلې پیسې په بیتکوین کې اچوي، که څه هم ځینې پخواني پانګوال بیا خپل بیتکوینونه پلوري او ګټه ترې اخلي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د بیتکوین د بیې د لوړېدو یو بل لامل دا دی چې تمه کېږي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نور هم راکمه کړي. داسې استدلال هم کېږي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي، نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیتکوین ته مخه کوي. بدیلې پانګې لکه بیتکوین او همدارنګه طلا چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تېره بیا چې فدرالي حکومتي چارې ځنډول شوي ګټه پورته کوي. یو شمېر شنونکي د بیتکوین د بیې پورته کېدل د هغه له تاریخي سابقې سره هم تړیا وایي. له 2016 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیتکوین یو څه ارزښت بایللی و، له 2013 کال راهیسې په څه باندې یوه لسیزه کې لیدل شوي چې هر کال په دې میاشت کې د بیتکوین بیه پورته شوې او همدا یله ده چې د بیتکوین مینوال هغې ته د اکتوبر میاشت هم وایي. د کوین مارکیټ کپ د راپور له مخې د بیتکوین د دې وروستۍ بیه په پورته کېدو سره د دې ډیجیټل آثارو د بازار ارزښت شاوخوا 2.5 تریلیون ډالرو ته رسېدلی. په دې توګه بیتکوین لا هم د ډیجیټل آثارو په بازار کې چې ارزښت نږدې 4.3 تریلیون ډالر اټکل کېږي، د پام وړ وندلري.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د خونکي د ورځې پاړه په زړه پورې راپور لرو چې په افغانستان کې خونکي وایي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او ځینې خزینه خونکي وایي چې لکاره ګوښه شوي. خو اوس راځو دې ته چې په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر بولي. تاسو باید د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو د لوبڅارانو په اړه هم ډیر معلومات کم خپرېږي. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو هم د کرکټ لوبې لوبڅار احمدشاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه یې شاوخوا سلو نړیوالو لوبو کې لوبڅاري کړې. له ښاغلي پکتین سره زموږ همکارې مرکه کړې او په بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې د هغه په خپل غږ سره پیلېږي.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رولونه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده ترسره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهمو لوبو له ډلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو به لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدې جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږمه په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه خپل یو فشار لري، بیا په آسیایي جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونوکو او ماحول هغه انوایرمنټ ډیر خراب شو، نو له دې نه وروسته دا لا نوره سخته وله. خو الحمدلله ما د هند او پاکستان دوه لوبې کې لوبڅاري وکړله، خیر سره لوبه ترسره شوله.
احمد شاه پکتین وایي د ټولو لوبو د لوبڅاري شمیر یې سلګونو ته رسیږي چې کورنۍ لوبې هم پکې شاملې دي. د ده په خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبڅاري پر مهال داسې کومه لویه تېروتنه نه ده شوې چې له امله یې د لوبډلو یا لوبغاړو له نیوکې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبڅاري په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شوه نو له هغه وخت نه زه کرکټ سره ومه، له 2002 کال نه راپېسته. بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او آی سی سی، نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ دپاره دایر سو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نوموړی وایي د لوبڅارۍ د لومړی او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کېږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډېر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډېر ضروري دي. لومړی باید دغه پرسنلټي شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل، چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده. د قوانین هم تقریبا 2 قانون لري او هر قانون دلیل مادي لري. ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضرور دي. ایدی دی پالیسی باید یو کلوب سره ووسی.
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبڅاري چې 15 ورځې نه ده، هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولي. وڅلوي کله نه احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکو دی. د زینو سنځو له امله په هربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبڅاري ته مخه کړې ده. پکتین وايي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی. خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅاري راضي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
ازادي رادیو څلر وشت ساعته
اوریدونکو که انټرنیټ لری زموږه پر وی پانه بسنه مکه وی زموږه د فیسبوک پانه در سره اخوخه کوي. د فیسبوک د پانه آدرس د facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره د واتس اپ چینل کې هم ازادي رادیو د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ویډیوګان درته کېږي. پر ټوئیټر یا ایکس شبکې هم د ازادي رادیو خبرونې موندل شي. د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدو روسای راپور اخلو هغه د چد خون کې نړیواله ورځ، خو افغان خون کې وای چې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. د دوی له ډلې د یو شمیر دولتي خونځي او خزینه خون کو ازادي رادیو ته ویل چې له دندو ګوښه شوی او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خون کې هم شکایت کوي چې ماشونه یې کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کیږي. دا شکایتونه په داسې مهال کېږي چې نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. فیروزه عزیزی دا راپور پر چمتو کړی.
په کونړ کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکی ده چې وایي له تېر نږدې یو کال راهیسې د طالبانو د حکومت له لورې له دندې لرې او اوس په کور ناسته ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پوهنتون له تعلیم او تربیې پوهنځي څخه د لیسانس په کچه فارغه او په یو ښوونځي کې یې د ښوونکي په توګه د درې کلونو راهیسې تدریس کاوه، خو د دې ښوونکي په خبره اوس بې برخلیکه ده.
د ښوونکي وایي چې اوس په کورنۍ کې یوازې خسر دنده لري او هغه هم ښوونکی دی چې د هغه په معاش د دوی اقتصادي ستونزې نه حلیږي. بلخوا د کابل د دشتبرچی سیمې یوې اوسیدونکي او د یو خصوصي ښوونځي یوې ښځینه ښوونکي هم وویل چې مخکې په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي وه چې له هغه ځایه ګوښه او اوس په یو خصوصي ښوونځي کې له شپږم ټولګیو ښکته زده کوونکو ته تدریس کوي. خو دا وایي چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
ستونزی مزخته زیادی دی، خصوصا مخصو تا چه طولگی تا دارد تک لپاره دیر قیود آدی خی دولتی خونزیو که اکثریت خزینه استادان نیلیری او برزایی نوی کسان مارل که گی
پا ارت وقتی اوش می نارینه خون که هموایی بلا بلا ستونزو سرمختی در ننگرهار ولایت دسپینغر ولسوالی در یو دولتی خونزی خون که چینه غختل راپور که نمخ پرسی. ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزه دا مثال چې د ښوونکي معاش کم دی، هغه عمره دغه نشي کولی، د کورنۍ ضرورتونه نشي پوره کولی. تر ټولو لویه ستونزه یې دا ده، بعضې ستونزې موجودې دي. اوس مثال داسې ښوونکي دي چې د کرۍ په کور کې اوسي، هغه عمره معاش کم د دولت د خوا نه ورکول کېږي، په هغې ضرورتونه نه پوره کېږي. ما خپل ځاني 2200 افغانۍ معاش دی، 2200 افغانۍ باندې چې دی زموږ د کورنۍ دغه عمره ضرورت څومره ضرورتونه چې دي هغه عمره خو نه پوره کېږي. ورباندې
د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو مهم رول ته په کتو له دوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په هواري ټینګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
معلم او ښوونکي په ټولنه کې ډېر مهم دنده ترسره کوي. هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونه روزي. دغه ښوونه ښوونځي او مکتب ده چې دغه ځای نه د هېواد د پرمختګ، ترقۍ، سوکالۍ بنسټ او تهداب ایښودل کېږي. او د افغانستان معلمین په ډېر شخص سره دي چې د یو وظیفه ترسره کوي. یو هغه اقتصادي ناخوالې، ټولنیز ناخوالې، مشکلات. ډېر معلمین په محرومیتونو کې، بې وزلۍ کې ژوند کوي. پکار دا ده چې دوی اقتصادي حالت ښه شي، معاشي حالت ښه شي، ورته معاش مقرر شي، تر څو هغه وکولی شي په آرام ذهن ټول توان سره د نوي نسلونو د روزنې لپاره کار وکړي.
هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز سوي ښوونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 14 یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوې او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به ښوونکي وي چې معاشونو کې به یې زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هیواد کې د سته ښوونکو شمېر 2545000 یاد کړی و. نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 15 د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل سوه. د دې ورځې له نمانځنې هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی له حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو تر څنګ د ښوونکو د ورځې نمانځل هم منع کړي دي. د تېر لمریز کال په میزان میاشت کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و، پکې راغلي وه چې د ښوونکي د ورځې په شمول د هغو ورځو نمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نه وی راغلی او د غیر مسلمانو ایجاد وی د داشان رزم منزل دیات وزارت لخوا منسوی دی. د طالبانو حکومت کی وی سرچینه هغه مهال د دې مکتوب کراوالی ازادي رادیو ته تایید کړای و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د 14 په درېمه نیټه لمانځل کېدله، خو د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې نمانځل د میزان 13 نیټې